درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د یو سلو دیارلسمې څپې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستې وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکي موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نه شي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایي ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې د خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې د هم یو آیک جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بې د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي، دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونه په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشالی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپله ځان څخه تېر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپله ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي، لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه، چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت. یعنی که چېرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تېر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی مثبت آیونونه، یعنی سوډیم کلورایډ، سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي. د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم دی یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي. زلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچیر د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای سي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تېر لوست کې هم لوستي وو چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل، یا هم د قسمې مثبت چارج زیاتېدل او د خونسا اټوم خپله په مثبت آین بدلېدل او منفي آین په خونسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وه، یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده. د قسمي چارج مثبت چارج ټیټېدلو ته ریډکشن ویل کېده. اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خونسا اټوم څخه د خونسا اټوم په منفي آین بدلول او مثبت آین په خونسا اټوم بدلول عبارت ده ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغوی کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیې سرته رسېدلې دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ او تاسو وینو چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خونسا دي، خو د کاربن چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته موږ او تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده، یعنی چارج زیات شوی ده. نو دې چې څو اکسیدیشن شو او په همدې ترتیب سره دلته او اکسیجن چې د چا له نظر دته خونسا و، خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده، یعنی د چارج څو دلته تانسو موږ او تاسو وایو چې دلته د چې څو ریډکس دغه تعامل چې دی د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ او تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. دواړه وینو چې د چا له نظره خونسا دي، خو د تعامل څخه وروسته په فاصل مواد کې موږ او تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوي دي. د دواړو چارجونو چې سوي دي زیات شوي، خونسا په منفي آین باندې تبدیل شوي دي او په همدې ترتیب په مثبت آین باندې تبدیل شوي دي. چې موږ او تاسو وایي دلته دا تعامل چې شوي دي اکسیدایز شوي دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کښې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته دی بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکښې اجرا کېږي. چې وینو د کلسیم هم هغومره چار دی، برومین هم هغومره چار دی، د دوی په چارجونو کښې د سوډیم هغومره چار دی، د برومین ده هېڅ تغیر او بدلون نه دی پکښې راغلي. نو موږ او تاسو وایي چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل ترسره شوی دی، چې دا نن ریډکس تعامل بلل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې اکسیدیشن او ریډکشن و عایق و هادي جسمونه موږ او تاسو وپېژندل، د کیمیاوي برېښنایي پایل پېژنو چې دا څه ته ویل کېږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کښې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بېرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول پایلونه چې دي عمومي توګه موږ او تاسو کولی شو چې په دوه ډوله سره، چې یو هم د ګلوانې او بل هم د الکترولیز څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت ده چې خپله یوه کیمیاوي انرژي کولی شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیله کړي، او په هغه فایل چې خپله یوه برېښنایي انرژي بېرته کولی شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت ده الکترولیز د لوښي د فایل څخه دي. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم وویل چې په دې ډول فایلونو کښې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات ترسره سي. او الکترولیت بیا که چیرې وپېژنو، الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونو پکښې ایښودل کېږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښې څخه دي. چې دغه الکترولیت چې د لوښې چې د خپله الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنې د مالګې له جملې څخه هم شمېرل کېږي، چې یو الکترود ده چې الکترود بیا انود او کتود برخې درلودونکي. د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپله الکترولیت پکښې ایښودل کېږي، چې دې ته موږ او تاسو وایي دا یا هم دې د په الکترولیت لوښي کې ایښودل کېږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله، یو انود او بل کتود. چې انود یې موږ او تاسو ویل چې مثبت الکترود ته انود ویل کېږي، او هغه منفي آیون ده چې خپله په انود کښې جذبېږي او د انیون په نوم سره یادېږي. خو کتود چې ده هم موږ او تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله وه د لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کوونکو راځو موږ او تاسو یو هم د هغه ګلواني فایل څخه یو هم په همدې ترتیب کولی سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې موږ او تاسو خپله د ګلواني فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکټورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکي فایل دی چې دا هم د ګلواني د فایل د پارامترونو کښې کیدای سي چې انود کینې لوري ته او کتود ښي لوري ته وښودل سي او هر نیم فایل چې دی د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري او په هر نیم یو پیل کښې یو الکترود او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه چش کیږي جلا کیږي او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولی سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د پیل کینې خواته یعنی د که چیرې وګورو زینک مثبت آینونه او ښي خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفي آینونه ټولیږي او د دې چارجونو چې دي د حرکت مخنیوی کوي چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید څه وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې څه شي وسي وټاکل سي او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي دا لازمه نه ده چې د هر الکترود د پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو راځو د پیل محرکه قوه باندې بحث کوو چې د پیل په محرکه قوه کې موږ او تاسو ته وایي وایي په یو پیل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د پیل د محرک قوې په نوم سره یادیږي چې دغه د یو پیل محرک قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو چې د پیل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ او تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د پیل محرک قوه ده او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چار د لیږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي ایف ضرب دلتا وی سره. چې دلته موږ او تاسو ایف هغه د فرادي د لیږدول سوې قوه ده او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال د یو پیل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرک قوه که الف او بی سوی ده. دوام د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو بی دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تېرېدی سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکولونه چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفې څخه پیل تر یو سلو شپږدېرشمې صفې پورې به دوام ولري چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه چې خپله الکایل هلایدونه د هایدروکاربونونو هلوجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېدله چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدروکاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې کېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو. او خپله الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر معنی د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنځیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل راځو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمېر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس که چیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره که چیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو او بل د ایوپک په طریقه سره کولی شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی شو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په دې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایوپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنو ته ځیر سو دوی بیا د ایوپک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاري باندې تبدیلوو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي بیا په درې ډلو باندې یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده عوض شوې ده. او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول دویمي ته سکنډري او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده. او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې شکړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده. او دغسې په ترتیب کښې که چېرې یو معاوضه درلودونکی وي معاوضه ولري بیا ایزو پروپایل الکول ده. او دغسې په ترتیب سره یعنی دا په هغه صورت کښې که چېرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا پاک په طریقې سره که چېرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه بیا په ایپاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوړ ځنځیر ترتیب کېږي بیا شماره ګزاري کېږي بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم او په نتیجه کښې د الکولو د ایپاک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره او که چېرې بیا د په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوهم کاربون باندې پروپانول او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کېدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یې یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشېدو ټکی یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکی یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کېدای سي چې لوړ واوسي او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کېدای سي چې د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي کېږي ورسره زیاتېږي یا هم لوړېږي چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې ایشېدو راځي مختلف فزیکي خواص لري او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کېدای سي چې څه شي اوسي منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چېرې میتانول ته وګورو میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشېدو راځي او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چېرې یاد کړو ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي منحل اوسي او 8.5% د حرارت کښې په ایشېدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چېرې موږ او تاسو وګورو که چېرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کښې که چېرې وګورو دوی په خپلو آینونو باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیته یعنی امپوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کېدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي د فلزاتو سره تعامل وکړي په دې ترتیب د نورو د اترونو د استرونو مختلف مرکبات سره کولی شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شو کړي او تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چش کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول ده او په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کښې خپله استر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه چشکیږي ترې لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې خپله اسیټایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دوی چې دوی د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولی شي چې هم محصول یې چشي واوسي استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې دی خپله الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپله یو اقتصادي لاره موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپله هغه د الکینو هایدریجنیشن ده او خپله د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولی شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په ځای کښې ویني. نو د الکولو د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولی شو چې د تخمر له لارې هم کوم چې لومړني ماده یې خپله نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کښې کېدای شي چې دا شتون ولري هم وکارول سي چې دغه خپله دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د ګنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په همدې اساس خپله د الکولو د لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولی چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې تر د هایدروجن سره که چیرې تعامل وکړو موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې شي میتانول الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو خپله 0.10 په توان د 8 فیصده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د ده خپله ټول موږ او تاسو کولی شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغسې په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کښې د دوی څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپله میتانول چې ده په 1900 میلادي کال کښې د وچې لرګۍ څخه هم په لاس راوړل شوې ده چې اوس هم په امریکا کښې 10 میلیونه پوند میتانول چې ده خپله د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم کیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو کولی شو چې د ګرنارد د شودونکي او د هایدونو د تعامل په پایله کښې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن ورځ الکولونه وپېژندل دلته د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې اوسي تر څو تاسو دا سوالونه د ځان سره نوټ او ځواب کړي چې څلور ځوابه سوالونه دي درې سواله دي تاسو کولی شئ چې دوی ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د 12 ټولګي کیمیا مضمون 12 لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول چې د 114 صفې څخه پیل تر 125 صفې پورې به دوام ولري. 12 لوست ته 1 څپرکی
رانزده کونکو موش او تاسو پتیل وستشی پام دی ترتیب سر الکترولیتی پایلو نوال وستل چی یو هم فاغویک شی موش او تاسو پام دی ترتیب رشنا کرون کی هادی جسمونه ایک جسمونه و پیجندل پام دی ترتیب ده گلوانی پایل و ده مالگی یا ده خدولو پایل و پام دی ترتیب سر رزونن رز موش او تاسو ده تیر روزی ادامه ده ستندد الکترود پوتانیشیل پیجنو چی ده سر دول ده الکترود پوتانیشیل سڈول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپل د پوتانشیل اندازه کول چې د یاد نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډیر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې